د تورغونډي روان شان جامین آباد انجیل سرچا کشک څنګه کوتل روغتي مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گزاري روغتونونو د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصابې پیل کړي.
او ریدونکو د دې سات خبرې ټولګه همدومره وا او سمرازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات د دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووته نو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووته نو چې دوی خپل زده کړه مخته ویوړي شي.
طالبانو د نظام دی چلن چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندي کړې دي، دینی عالمان پاکل څوي
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته چې د سر موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن ام د موضوع چېرو ملتي ام وکړي مشادم غوخي نه هوا دي بیا دمشي مړاوي پاتم شي. قدر منوتونکو، کله چې د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په معلوماتي وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه راوګرځولې، په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او خزینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړې. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګانشمیر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قران شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړی دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په خځو باندې بی ځای بندیزونو یو شمیر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالی توان درلوده د خپل لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړی. د دې کورنۍ په ډله کې یو هم د کابل د اوسیدونکو زهرا عبدی کورنۍ ده. زهرا اوس خپل کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره هر غړې دا چې حالت یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویر سره وی چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مول زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانم خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا. نو بس کور کې و ما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان را نه وتل نو زندانیان هم خوشی شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دي موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغینه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ وویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجه مو جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسې ته کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې د هغه وخت کې لسم صنف کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولولو، کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلورو میاشتو پورې زه انته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، د لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیر شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شوله. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسې ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامي زبان چې دی، تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه دي درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې آیا دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه رانه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتونو نور د شان نه پاتې کیږو. نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ، چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زه ډېر منفي اثر کوي، لکه څنګه چې وویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي کې نه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د 13 کلونه جګه یم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ما ته رانه کړي. که دوی ما ته اقامه رانه کړي، زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم، او هلته بلغو ما ته هېڅ درس نشته. نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې وروڼه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولي دي، په ښار بازار کې نسي ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سي بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بېرته هغسې ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بلکې راسو اقتصادي ستونزو ته، کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړې دي. او فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته حاضره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
که چیرته زه وشم کولای کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرامه ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حد، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سر باندې خوشی کړل چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل د همدغه اولاد په سر باندې، چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی کې او راوزی یا پردی ملک ته لاړ شي.
بله، اوس تاسو ترکیه ته راغلی او دلته هم له نامعلومه سرنوشت سره مخې، چای اسناد درکوي نه درکوي، بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، پاتې کیږي، دا تاسو ته څومره له زغم نه وتلې خبره ده؟
ډیره بې حد له زغم نه وتلې ده. دومره یعنی په تشویش یو مونږه چې آیا مونږ ته اسناد راکی که بیرانه کی. یعنی هر ورځ د ژوند ډیر په مشکلاتو باندې تیریږي، ډیر په سختۍ باندې یا خو مسافری یا بل خانه چې د دې په فکر کې چې موږ ته اسناد راکړي که بیرانه کړي، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي، ډېره مشکله ده. یعنی خولې ویلې سې اسانه خبر نه لسی څوک وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلی خپل بچی مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي دغو لونه ښوونځي ته نسي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړئ؟
زموږ غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دو په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړئ له هغو مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسانو نه دا غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
تاسو نام ډېره مننه. خیر اوسئ. ډېره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د اړ باسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسي زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاک لچې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دي، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پریږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي، زموږ مېرمنو ډیر سبا کړي. نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادیږي، ځکه د تاریخ صفې داسې دي چې موږ تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی و.
موختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونه تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو
دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه ل ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمه قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چ په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمه ده څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمه قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اون تاسو ته پټولنه کې چې کله انسانان ژوند کوي هر مرو انسانانو د غریزه د سي خودپایي غریزه لري. کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه حقوق نقض شي او د غریزه د هغه حقوق د کولا دي. د هغو حقوقو د اعاده لپاره او د هغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوی دی او پټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل او فصل صلاحیت لري سی په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید لري سی هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچه هغه حد باندې سی دوی باید عالی تحصیلات په پانتونی تحصیلات لري او عالی تحصیلات لري او هغه حقوق او هغه مسایل باندې پوي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانين نافذوي او قاضی په مسایل باندې باید حاکم او په هغوی خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایل باندې کاملا پوهی ولې سي حقوقي او فقهي پوها دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوها د قاضی لپاره ضرور ده هم فقهي پوها اسلامي فقهي پوها ولې سي د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هرو مرو قاضی باید فقهي پوها ولري او حقوقي پوها ولري او کچیر تنها فقهي پوها ولري او حقوقي پوها ونه لري دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي او قاضی په ناپوهي سره غلط پیسې دی وکي. او کچیر قاضی تنها حقوقي پوها ولري او فقهي پوها ونه لري په مسایل باندې چې د افغانستان قوانين لغونه منشأ غیسته ده نو په دغه کې قاضی نقص وجود لري کېدای سي د خلکو حقوق نقصي. زه بل برخه تاسو ته ویلې چې د وکیل ارزښت ده د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاد کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعات باندې محاکم منقسم شوی دي تقسیم شوی دي چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ چې جزایی محاکم دي مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکم لپاره شکلي قوانین ایجاد شوی دي چې د اصول محاکمې پر عنوان لاندې یادي کې چې هغه شکلیات پروسې د محاکمې پیژبین کې او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمې بررسی کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دي. مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپوی ورته استیناف محکمه ویلي او فرج یا آخري مرحله سي دستر محكمه مرحله ده پدغه مراحل باندې تقسيم سي او دا هم دي منطق له لحاظ سي چيرې دي ابتدائي قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافع قاضي دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راکړي دا ټول مسائل ته دي حقوقي لحاظ چيرې نظر کو ټول هدف یو هدف ده سیاغه دی عدالت هدف ده بنان عدالت دی محاکمو دو جانب نه تامینیگی او کم صورت که تامینیگی سی پدغ محاکمو که مسلکی قاضیان وسیگی ورق قاضیان وسیگی پر طول و مسائل بانه سر خلاصی فاق وقت که عدالت تدبیقی حقوقی لحاظه بیا دی محاکمی چند سر وسی و بل صفت یا دیگی پوسنی اثر که سیاغه عادلانه ده دغا صفت سی عادلانه محکمه و تویو دا عادلانه محکمه آغا تویلی که سی عدالت دی حقوقی لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې
bale رسوتی ته ستنګ ځای سه کچیرې امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمې قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته دغه کني څه کې دلی سي
طبي د کچیرې محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق تقسیمي مرجع د عدالت وجود نه لري فنان یوازینې مرجع چې د خلکو حقوق سکل نه سي هغه محاکم دي چې برای ورکوي او همدار راز د وکیل مشروعیت د د مدافع وکیل مشروعیت و وسنی حقوقی سیستمو که دا دسته خلق نسبت به مشاغل و مشغول دی او یا نشی که خپل دعوا مخکې بوزی یا حقوقی فهم اکثر یا ټول خلق حقوقدانان ندی دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا غا مدافع وکیل ده هغه ونیسی او دوی قضیه په حقوقی شکل باندې سی هغه ټول هغه کتبی ورق دی چې لیکل کیږي سی عریضه ده سی هغه ته استدعا ویل کیږي محکمه کې د صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوي دا هغه کسان کې سی هغه حقوقدانان سی هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقی تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي چې مدافع وکیل سی او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوي چې محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخ ته بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سی یادیږي چې ډېر په عامیانه شکل د کوي چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچیر په حقوقي مسایلو باندې آگاهی سی هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورق چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سی او حق ته زر رسیدای سی او کدا چیرې یو څوک سی بې سواد ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سی حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نسیکای بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راینکاس پیدا کړی ده ډیر ارزش لري دی عدالت دی تطبیق لپاره سید ته ارکان دی محکمه وایي یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو که اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنال سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل په کې وسی که ولیسه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اگر نسی که په خپل استقلال سره خبر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اگر توک سی په استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق نخواه دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی په استقلالات دی مسلکی او په آزادی سره کوای سی دی محکمه په مقابل
بل
کې
د متهم له حقوقو نه دفاع. بله استاد زیسب ګراس د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزې داده چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو چې ډول ارزوي
ټولنه کې چې دغه عالی تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم دا د ټولنه د نیاز په اساس ټولنه د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ سي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې موږ حقوقي سیستم څه شي ده او موږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې څه دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پانځیونه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدا راز په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغیدو د حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده، که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده، بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي، او موږ افغانستان نه شو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه ده چې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان خزه هنر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه خزه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقونه عادلانه محاکم ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکم ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده، خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي، خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې. په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه سیاحت په مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایي دو حقوق خزی مراجعه نسی کوای، که چیر فقهی مکتبو لیدلوری پا اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کووی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده، یوازینه مذهب دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که صرف حدود قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده، پا نور مسائلو که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنصف بان جایز ده او حنفی فقه دی خزی قضاوت تا اجازه ور کرده. نو بنان خزه باید حتی قاضی سی او دغه خزی که دوی وایی سی نارینه و تا مراجعه و نکی باید خزی قاضیانی و گاماری خاص محاکم دی خزو لپاره ایجاد کی، حتی که وایی سی دا نارینه و تا دی مراجعه نکی. فلسفی لحاظ داد شده حتی به طول اسلامی نره که فتوا پا فقه حنفی بانده ده سی خزی قاضیانی وجود لدی پا اکثر اسلامی ممالکو که نه دی چل پاره سی خزی که حتی فامیلی مسائلی که دیموک دی افغانستان پا بخوا نظامو که فامیلی محاکمو که اکثر خزی وی ولی وی دی دل پاره سی خزو بس فامیلی مسائلی تا مراجعه محاکم دی فامیلی تا کولا دغه خپل مشکل خزی قاضی تا که بیانوائی تو نسلب نرق قاضی تا. بنان دی دغه لپاره سی وضاحت کځي قاضي ته بیانوي شوی چون د دوی حقوق نقض نسی بعض مسائل د شرم له لحاظه نور مسائل له لحاظه چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته نسی بیانوي نو کځي قاضي ته بیانوي سی دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې په خوا په فامیلی محاکمو کې کځي دی کزو به کزو ته مراجعه کول نو بنا د کزو قضاوت د کزو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دغه لا پریږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین شي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنی اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضاوت یې نشي وړاندې کولای. همدا سیدی افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې مونږ اسلامي نظام یستو کله چې یو ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دای او نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنۍ نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې مونږ افغانستان او ګورو افغانستان اکثریت وګړي پیرو دي چې حنفي دي حاکم نظام هم په ټول تقنینی اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کې نو پنان په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته نور مذاهب اجازه نه ورکړي تنها حنفي فقه او فتوا په وسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې د سی باید ښځه باید قاضي وسی کې ولې علت ما بیان کوم چې رسیدګي ډېر ضروري دي پنان ښځه باید قاضي وسی کې ښځو ته حق ورکول شي چې محاکمو ته مراجعه وکړي د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه ځي خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري اکثرا په میراث مسایلو کې د نکاح په مسایلو کې په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د شاهدان موږ یاستو بنه ته چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قران آیت د الله تبارک وتعالى فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وات النساء صدقاتهن نحله تاسو د ښځو مهرونه ډیر په نیکروي باندې ورکه نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي پیدا شي په نیکروي ورکه لکه چې د عسل او مچۍ شات ورکه د شي په شیرینی باندې ورکه بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکه نفقه نه ورکه نو بنا ان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي مهر باید ورکول شي دا ور نه کول شي نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي سوال په قرآن حکم نقص الله تبارک وتعالى حکم وکړ نو بنا ان دا حق چې الله ورکړی دا نو زه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې محکمې ته مراجعه نشي کولای بنا ان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی نو بنا ان زه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل وختنه مشروع شرعي حقوقي وختنه نه کوي بنان دا ظلم ده او د عدالت په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده بنان کچیر د عدالت اجازه نه وي عدل مرجع ته اجازه نه وي نو دا واقعیت ده چې دا ظلم ده.
بله په اخر کې کراس اوسنی حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي د څومره د مملکت په زیان تمامېدلی شي
په یو ملک کې عادلانه نظام دغه محاکم دي دغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه سي هغه مسایل حل فصل کوي سي دقیقا څه دا ظلم ده بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل د محاکمو ظرفیت لوړول د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي قضا وکړي یو کال باید لاړ شي بیا تحصیل د علم وکړي په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل فقها دا وایي فقهي لحاظه سي قاضی بار علاوه دي چې قضا کې یو کار خپل روسه دی بلار چې د تعلیم دی له مو کې علم تر کوتي نه سي بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړی هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې دی افغانستان د څه چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوری تناویلی و درتونه به تیوری تعقیب کړی و دوی ته بس پاش بیا دایری دو هر قاضی مجبور مکلف است کله له حقوق شرایط فارغی دی هغه مسلکی استاج تعقیب کړي یو څارنوال چې کله فارغی دی له حقوق شرایط هغه استاج باید ویلی یو مدافع وکیل چې کله فارغی دی هغه باید استاج ویلی استاج چی شو عملی برخه باندې ترنینګونه او چې عملی برخه باندې باید کوسوي وای چې دغه فیصلې څنګه کیږي طرفاینو دعوا څنګه رسیدګي کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي دا څنګه حل فصل کیږي بنا دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و کله مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سو طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی کوایی
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا زوندی
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کومه بد پایلې درلودلې شي خبرې وشولې تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
میرا اونشی کی خالو میں اے مرغ لرے شفاله غلي